ډیره زیاته مننه ستار فروخ دوستانو، دا یو سطح خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې لامل شوه چې حکومت په خپله حکومتولۍ کې بدلون راولي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو حمله شنډه کړې ده، او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل، د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو ته په وینا کې وویل چې د کندوز پیښه په یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. د بهرنۍ چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع وزارت سرپرست، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. په دې اړه د میدان وردګ د والي له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور و ووژل شو او دوه تنه ملګري یې سخت ټپیان شول. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان هم له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. بیان کې همداراز یادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیاریو دنده وسپارل شوه. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسالې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادیز پلان موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 3000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي. د نوموړي په وینا UNHCR به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تاسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځ اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. بل لورته د سلووانیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونی مختصر سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریه، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوی دی. دا کډوال اوس هم د بالکان لارې اروپا ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګری په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل، کډوالو د سلووانیا خواته مخه کړه. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. دا بندیز به د لسګونه زره مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي او دې ته به اړ وځي چې د لوړې بیې په ورکولو سره د دریم هیواد له لارې دواړو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي، او یا دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اورګاډي په اوږده لاره 14 ساعته مزل وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کاناډا چارواکي وایي د هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 20 سیلانیان سپاره وو چې د نهنګانو ننداره یې کوله. د کاناډا د ژغورلو د چارو ادارې ویلي د کښتۍ عملیې د مرستې غوښتنه کړې وه. کاناډایي چارواکو تر اوسه د دې پېښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې وروسته لدې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 8 کلونو راهیسې په پولند کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارسلوا کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي غبرګونه ورور دی، د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ده ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې په پرنیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 462 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولند غړیتوب سخت پلوی و. د دوی دا نظر د هغې ویرې څرګندوی کوي چې پولند د خپل ځواکمن ګاونډي روسیې له اهدافو څخه لري. دا ګوند همداراز په یوروزون کې د پولند د ګډون مخالفت کوي، له بېوزلو خلکو سره د مرستې پلوی دی او پر بانکونو د نوې مالیو سپارښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل. افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژي کې د بدلون باعث شوی دی. د روان خبرونه په ترڅ کې د دې موضوع تفصیل هم اوري چې د افغانستان حکومت ویل اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه اروپای ټولنې ورته هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان اونا دیپورت بکنند با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
جمهوری ریاست هغه ریپورت ردوی چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې 1,13,000 منصوبین خیالي دي، خو وایي چې د عسکرو د دقیق شمیر پړه تحقیقات کوي.
تشخیص کنید که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه مقدار باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیت قرار دارند. لقب دقیق
د نړۍ مطبوعات تکتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د عزیزانو لټون. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژي کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي مقامات وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړه کړې وې د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډېره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندز پیخه یو لوی چیلنج و خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوستې فعال شوي او ډیر ژربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما وطای خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا منقلیم.
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او دین زایون چه پاتی دی حال تا با هم دیر جرز مخ زواکون زای پر زای شی سو خلق پا آرام فضا که تگرا تگ وکری. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت سي خایښ نورو چې موږ د وبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپی ټولنې هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د روپی ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړې د چارو پاته د روانو افغانانو ته دی د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله اوسي. احمد تکل د راستنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبرو پر بنسټ رپورټ برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین
د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوی، ماته روسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې.
افغانستان شریک نه شوه.
د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمنی له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وای د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغه ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې د خلک د بی امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړلیک په مسوده کې چې یو کاپی رويټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړي، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړئ شي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نړۍ مطبوعاتو یو ځل بیا په کندوز کې پر یو روغتون چې د بے سرحد ډاکټرانو د امریکایي ځواکونو د ورستې بمباری پړه مطالب خبره کړې دي. ځینې نور موضوعات هم څېړلې دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات لوستي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورت کې په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړي، او د بے سرحد ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر ډیر شتنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړونې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه، هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپېژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر شمیل خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې ویلی لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بے سرحد ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بې ځوابه پوښتنه نشته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختنی هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولای وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته وخته خپلو بهرنیو ملاتړو ته څه ویلي وو چې روختون په نخښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تیروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بے سرحد ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر ډیر شو ته رسیدلی. ورسپانه ویي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي، او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بے سرحد ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بے سرحد ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورسپانې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون و چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش ته پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بوري. قسیم سولامل د دفاع وزارت لوان سره مرکه کړي او پاړه رپورت برابر کړي دي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د غیوات گاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنکړي چې له افغانستان څخه د نامنې لمنه گاونډي هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د اکشن بپرز ازادي رډو تو ویل چی افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمه هیوادونه او گاونډیان هم همکاري وکړي.
بری هیڅ کس اجازه داده نه میشه کی در افغانستان مرکز
بشه. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د گاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یو ځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبانو سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی سي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته سي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه زیاد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
ما مریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته ګاونډیو هیوادونو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې یو لک ډیر زر منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دا شمېره چې خپره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لک ډیر زر کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې دا امنیتی ځواکونه په لیکو کې د افراط نشته. پاینې حل کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن وای امکان لري چې د امنیتی ځواکونه په لیکو کې ځینی خیالي منسوبین وي، خوشمیر به دومره نه وي چې د غبنسټ خبر کړه ده. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونه کې خیالي سرتیری او منسوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خبر کړه ده. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وای چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لک ډیر زره کسان موجود ندي، خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمیره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتی ځواکونو یو جامع تصویر دی وړاندې شي.
افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر تر لاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منسوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیر یې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په سیړنه کې راغلی چې دا سیړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا سیړنه د امنیتی ځواکونو په پوسټو کې له سرتیرو، قماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د خیالي منسوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتی ځواکونو د هر اړخیزي ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتی ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتی ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړی ټاکل شوی دی. د دې وزارت وایي چې کیب مستغنی د یکشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,100 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړی وي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول 2014 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخه لري، یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کیږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تدبیر کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابت کیږي په شرط د دې چې خطرې کې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1960 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بیوزلۍ په لمنځوړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي په هلمند ولایت کې سخته جګړه روانه ده او ډیر خلک کډه شوي، د خپل سیمو څخه وتلي دي او دولت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. عبدالمجید بیا له خوست څخه په خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت ګونګ دریز د دې سبب شوی چې پاکستان څه وغواړي هغه په افغانانو ورتپي. د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې وایي له ولسمشر غواړم چې افغان ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د استوګنې پر کورونو وسلې استعمال کړي. د غراس ګل احمد د ستانګزی د لوګر د ازبکخیل سیمې څخه لیکلي چې که افغان سرتیري د وردګو چک ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ښایي دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورئ. دا هم اورئ چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخامخ کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ریپورټونه او هم خبرونه هم اوریدلای شي او هم لوستلای شي. اوس اتنی می بچی کیدون کی دیل اسد الله الدین څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی ورو.
د ملي امنیت سلاکار وای د کندوز په خده دی باش و چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې په خپل ستراتیژي کې بدلونونه راولي څو پراتلونکو کې د دې ډول په خو مخاونیسي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وای چې پرچاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. افغان حکومت د جمیل را رسیدو مخکې له کورنیو بې ځای شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادهیز پلان موافقه وکړه. د سلووانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداري ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. او وروسته له دې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپل ماته ومنله.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د دې کمیټې پخوانی مشر ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانګزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګریوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو کې برخه اخلي.
جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما پر رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما پر رسمیت پیژني، او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی اسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د زنو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې و. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولی شي د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغیز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو لپاره اکثره ستونزې حل کیږي او ضرورت ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي.
در مرحله اول خود فضا نامه دارد که کار را انجام بدهد.
په لومړی مرحله کې خپل افدراسونه کولای شي او کار تر سره کړي. په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل افدراسونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسونونه هم په قرار پرېنښودل او د اکثرو فدراسونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنې هغه فدراسونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل. او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تقریب آمده ایم کل تنظیمای زور است جفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرګا ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړی دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په خپل پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته اس ام اس واړی راولېږي تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید دی قندوز دی ولسوالی دی قندوز دا امام صاحب دی ولسوالی نه ده د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو اوسم ښځه او ورته کړې ده که څوک د قارب څوک دا ما پیغام اوري په 0793662599 دا ما شماره ده کوم دی شماره دی اړیکه ونیسه.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. نصرا خولی د جرمنی بوټه په فشا دی که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503353 یو ځل بیا شمېره وایم 0 5 3 3 5 3 3 5 دغه شمېره ده کله هر مسلمان ورور کوي کولی شي نور څه په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه سره سفر ژوند پر کښه یم. د ازادي وهاو کوشي وجودستان او وجدانو پر ځان څخه امان الله مرد ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې هلکان ته په مزدوري باندې سبقان ویل چا ته نه مورشه یې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورکې دغه سړي په حق میں چار سڑے معلومات واڑی مات جی کو لگا سولہ ٹیلیفون ہوئی کسی پر آیا میرے وار سلور آتا جیش سنجو سلور سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 5 4 3 6 1 ورې بیا وایم 0 00 2 5 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسیدلی دی چې یو ورور ویلي دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغام به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ یم. دا په دې دانې دوه جوته د یو کو زمانی چې زنانه دی او بل نه باندې د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي او په پښتو کې دغه څه معنی کېږي دي. اوغه چادری او چمپلان شان شوی د سترای د کله چاله نه درکې درای مخامخ د درای مخامخ د کمر خوا تر شوا چې په دغه شمره باندې اړیکه ونی. سلام.
کڅوک د دغه مرشو کسانو په حق لڅ معلومات واړی نو د غورور ته په دیشمره تلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 03 12 39 1. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا وایم 03 12 39 1. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کار لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات واوریدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په اړه معلومات لري. نو یو ور بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي زوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم له راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
مالا پکتیکا له ولایت متخان دی له سوالي له پرین کاري زم دا پیغام د سره پیښه ده. امين نیمګم ما دوه پیغامونه مخکم پیښو نشر شوی دي. زلا زادي راډیو ته ډیر خوشاله یم. سنات متر معلومات سویدا خو که کینی سبسی زبان انشاء الله دیم پیغام در ته پیګدما خو خیر که غن ده کنه معلومم دا هغه پیغام زدی ما دې ما تر دې کسم په نام باندې ده تقریبا لګیار لاسو چې اسوار لاسو په لور راځي او راکدا نه درکه ده په یو څه په خبره باندې ګرځه که صحیح دقیق معلومات چې ته یې دې ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وکړي او تفصیل ما شمیره ته ده نیمه ټلیفون شمیره ده صفر وایا د نوې اته څلوېښت پنځه سوه او د ما د تر زو شمیره ده صفر اووه سوه دوه اویا یو سل شپږ پنځوس یو سل شپږ پنځوس او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرم چې پالتو مسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه د ورځې راځي هم څلوېښت پنځوس مسکاله باندې نوي نوی لمبر ورته راځي که چا ته دقیق معلومات وي صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې دې یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او حتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي وسلام
مری سلام علیکم رضوان پرستان له دې خبرې کوم درځنه ولایت څخه زما سره ډیر کلونو رئیس نه غلا کړی چې په درځنه ور دي نه مې یو ښه نماز د ملاد خان اخون چې دې کډیر څه زمان ما کړی یا دې خپل زما دا غوړې نه ماته چې په شعر زنګ وو چې پر وسته پر درې نه تلور نه چې یو یو وسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغ عبدالرحمن اصلی دردن رو سالی سدن کنی چی پیلان پامیر بازار کمور استوگانی ما یاد خاله دویدی چی پلان میری دو پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زدیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست او رکی دو که یه هر توب چی دفع معلومات لری مستجی معلومات پراغش میره رای یه وقت مستلز معلومات را کرسی و مر غواړو چې بشپړ معلومات مشترکه زما ټلیفون چې میرا ده صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې څورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکې ونیسي زما شمیره صفر او شپږتیا څلېرش صفر صفر و اته بیا د ټلیفون شمیره تکراروم صفر او شپږتیا څلېرش صفر صفر و اته
سلام علیکم سره مچل ورو زما سلام مونږ د ازادي کارکونکو ته ورسیږي زما یو له خلاص دی چې عبد الله جان میږي زه د واشر خبر سره کومه ما خلاص یم د جان میږي چې د یاسو مکیز نظر کړی که هر چیرې د دې په دغه شمار رنگ وې سپر و سپر و درې سو شپانه دوه سو نول
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکاډمي دوه میاشتې کېږي چې د کورونا درک شوی دی که هر چا ته د لپاره معلومات یې مستقی په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه صفر شپږ دوه یو یو صفر نه اووه
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار له ایراده زه هم زنګ ورته وایم سناپ پلار نو نس کال کېږي چې ورته نیمه شه هم یم دی د پلار نوم یې عجیب الله لجن دی د ورونو نوم یې عجیب الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک څه په اړه معلومات لري یا دې زموږ څخه خپل په خپل اوري پر دې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر صفر درې یو څلور شپږ اته یو اربیا وایم صفر اووه سوه یو شش شپږ څلوېښت اتیا دا زما نمبر دی بل دا نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي او خپل شعرنی ترلاسه کړي
بله السلام علیکم دا محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ څخه بیان کوم ما یو دا مزي ورته دی لا څلور دنده کال کیږي چې رحمت نمیږي په هر مسلمان ورته په اړه معلومات لري نو به دې چې مراد ماته زنګ وي څه کوي څه کوي اته څلور دنده یو نه یو وسلام
السلام علیکم ګرانی عبدالدی رضوی سر کوم په ټولو ته السلام علیکم دا لاس کال کې به چې باندې ماما زی ورګدی یا چې ما مصطفى نامه مې وی چې هر وسته دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي چې پر ناوی او شپه ته څنګه زیش تاسو نه نیو
السلام علیکم.
السلام علیکم. حمید الله زابل ولایت خبر کوم. ما یو مامانه د نن نشه غسل او پلار نه متځان دي. زیش کله کې دې چې مور څخه نه دا کته وې دي. او که هر څه پیدا کې د جزې خوندم کې دې پر دوه نمبر دې ماته ووي. څه په څلور اګه تو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه چې په پیښ نه راځي بیا هم په څلور اګه دو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه
امام معلم خان دا د غزنی ولایت د مکور او د سوالی سخانی اړیکې نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دی او بیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمیره راسره ده. کله چې او بیا په نامه باندې تاسو بیا او بیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وڅوا اتسوا اتیا وڅوا شپږ بل شمیره ده صفر څلور اویا څلور څلوېښت شپږ شپېته وڅوا درې دېرش. له توجه نه مو نوې مننه. زنده باد د ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم. زما ولتیم باوریم د اسمند ولایت نه کړه تاسو ته خبرې کوم. زما یو د امازې ورځ دی نه شي راته کار څه کار مسلمان وروړی کار مړ مړ نه پاتې شي. مزه څنګه وي صفر و صفر و اته څلور پنځه یو نه یو د ټلیفون شمیره یې درې بیا و صفر و اته و اته څلور پنځه څلوېښت یو څلور یو نوي وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي کوم زما کاچ محمد نمیږي. یو کال کېږي چې د کور نه اداره کوي نه د ژوند نه د مرګ درښته. هر شخص په هر درخت لري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. که چېرې دی په خپله زما دغه اوري صفر و صفر و یو شپږ اته دوه صفر درې. نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر و صفر و یو شپږ اته.
السلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نمیږي. تقریبا اوویش اتویش کال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته نادرکه سوی دی. که دی په خپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي. که بل چاته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا درس کا پنځوس یو اویا. نو که هر څه په دې اړه معلومات درلودی پر دغه شماره زنګ ووهي. که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دې د کور نه درکه سوی دی. دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
زه شهزاده د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړه جامې پتن لري په جبه ګونګې ده. د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوې ده. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر واوې اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ. شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ.
یو د ورکی اعلان. موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علي محمد د بل ورور نوم یې داد محمد. کندهار ولسوالي یې شولیکوټ قریه یې کېغتو. د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالي د مرجیه درایي. هر سړی کې معلومات لري د خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه. صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش. بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش. هر څوک کې معلومات لري د خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام دغه چې دغه زما ورور شادي نیږي. زه هغه
شکور خبر کوم چارلس سوارلس کال به شاهد کیږي چې د بولان د دشت د منطقې سره درکه شوی دی. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي څه اقتصادي مشکل درلود تیمور ته معلومات راکړي، 2,00,000 روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-0-3-0-5-9-8. دغه د ټلیفون نمبر دی. نو ډېرې ډېرې مهرباني دي، 2,00,000 روپۍ جایزه ده. د خدای په امان و سلام.
دا غزیر ان میر ټول کار کوم کوه ورې دغه سلامونه وایم. مزه واکار دې دې شي د حضرت په نامه دې دا تلور کال کېږي د کور سره درک سوي دې کله د په حق لبن چاته معلومات دې د اسماعیل لازی دې او د حضرت په نامه دې کله د پاک چاته معلومات دې په دغه شمیره دې موږ زنګ وو دې 0-0-4-4-3-8-3-3. از ما را گران و آوردون و سهید داده چی ده ناکه مو ده جودی چه تا شنگونه نویدی اپل گفت ما ده زبیر ادوی رسول رو سفه ده و آوردون و سلم ادغا و کرده چی پنزیم شنگونه بیساب را ده اولی ناکه درواح و ده مسلمانه نیلا ناکه مو ده جود نزیری و سلام.
لسد لا ده پراده ولایات ده بکواده ولا سوالیه ته خبره کوم. موږ یو الک لکنځ نه شکیش نه درک دی. ولجان په نامه دی د خپل نظر زوی دی د عبدالمجید کم نه سي دی د پراده ولایت له بکواده ولا سوالیه دی. کچيري اذه ما ز غوري اذه ده پاکره شو خبر دی او دغه نمبر ته زنګ وای 0-0-8-5-9-3-2-4-3 بل نمبر 0-0-5-9-1-15-3-0-15 بل نمبر 0-0-4-1-8-4-2-9. دا یو ځل نمبر 0-0-8-5-9-3-2-4-3.
السلام علیکم ورور، از د کابل ولایت کا هو کابل ولایت نه غږیږم. نایې پنج کمپنۍ لیستې مې نه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12:00 باندې نه درکه شوی. مصطفی نومیږي، ولد محمد طاووس، ولایت کابل ده، ولسوالي پغمان ده، قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0-88-38-44-7.
اکرام الله یم ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو د ترګې د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درک دی. که چا سره پاتې ما سره زمزي شمېرې اړیکه ونیسې. ټلیفون شمېره مې ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- سوه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. که چا سره معلومات وي خپل شرني دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا زه انګانو مغاولي دی د باباجي د وزیر ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور دی په ژبه ګونګی دی. دا اوله سپی دي خبره کړې هر څه مسلمانو ته معلومات ولري په دغه شمېره کې زنګ اته وي. سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یې په لخوا د ټلیفون شمېره یې لانوم. سپر سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ اته. خپل شرني درلاسه کړي. هر چا ورور ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ اته وي. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نغړتنه یې الک دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي لغړتنه الک دي شنې سترګې دي غټ وریښتانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی د زموږ سره په پوسته کښې را سره وو چې سوی دی اوس مو خاورې کوې دغه کړی شمېره ده سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دې اړیکه وکړي. شمېره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته. لغردن هلک دی شایسته سپین هلک دی شنه سترګې دي چې د هر چا وي د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې وي په دې شمېرې د اړیکه ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.